دین ادوی بجیش پی دازادی رادیو دادی سات خبرون زحمت چی برولندی که و مسلام علیکم. پا روان خبرون که با واوری چی بریتانیا بل افغانستان سر دم رستو لپاره پر غلوس مشت کرزی یو لر شرطون وزکری. پا خبرون که ما پا افغانستان که دا بیار غاونی لکارونو او پدی لرکی لیو شمیر خندونو خبرو. دا جنوبی وزیرستان دا شخرو تازه حال هم درکو خوبا پیل که با دادی سات خبرون لجانقا علی کوزی سخوارو.
د چینی له جمهور رئیس اوباما څخه غوښتي افغانستان ته د کافي عسکر واستوي. ملګري ملتونه وایي حامد کرزی باید په نوي کابینې کې جګړه مارو ته څوکۍ ورنه کړي. وسلوالو په اسلام آباد کې په یو پوځي ډزې وکړي او د امریکا په تگزاس ایالت کې یو پوځي په عسکرو ډزې کړي او 12 کسان یې وژلي. پورا خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس پخوانی مرستیال دک چینی پرون له جمهور رئیس باراک اوباما څخه په ټینګه وغوښتل چې د افغانستان د جګړې د ګټلو په مقصد د کافي ځواکونه واستوي. چینی چې په جمهور رئیس اوباما باندې د جمهوریت غوښتونکي ګوند د سختو انتقاد کوونکو په ډله کې ده، د میشیګن ایالت د سوداګرو یوې ډلې ته یې د غراض د وینا په مهال وویل، زموږ دښمنان زموږ له زړه نه زړه حالت څخه جرات اخلي. که چیرې موږ زړور ګام پورته کړو، نه یوازې افغانستان ته به نتیجې ورانوونکې وي. که دوویل که چیر مونگز لور گام پورت نکرو، نه یوازی افغانستان تا به نتیجی وران اون کیوی، بلکه زمونگ ناتو متحدین به هم زر روینیم. ملګری ملتونه وایي جمهور رئیس حامد کرزی باید په خپلې نوې کابینې کې جګړه مارو ته څوکۍ ورنکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي کای آیدی پرون وویل که چیرې جمهور رئیس کرزی په نوې کابینې کې اساسي بدلونونه رانولي او مسلکي کسان پکې ځای نه کړي، نو دا عمل ممکن افغانستان ته د نړیوالو په مرستو ناوړه اغېز وکړي. ده زیاته کړه په کابینې کې په بدلونونو سره به نړیواله ټولنه په ډاډه زړه له افغانستان سره مرستې وکړي. د جرمني دفاع وزارت د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر برنارد کوشنر له انتقادونو وروسته پرون وویل، ناتو یوازې په افغانستان کې پوځي ماموریت نه لري، بلکې د دې هیواد د بیا رغونې چارې هم پر مخ بیایي. د جرمني د دفاع وزارت ویاند وویل، د افغانستان مسائل یوازې په جګړې پورې مربوط او منحصر نه دي. دی وایي جرمني ځواکونه په افغانستان کې خلکو ته د قضایي امنیت د شرایطو په ښه کولو، د امنیتي ادارو د بیا رغولو او د ښې حکومتي ادارې د جوړولو په چارو کې مرسته کوي. په انګلستان کې د افغانستان د جګړې د بری په اړه د خلکو باور مخ په کمېدو دی او په یوې تازه نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې په هلمند کې د تېرې سې شنبې په ورځ د یو افغان پولیس لخوا د 50 تنو انګلیسي عسکرو له وژل کېدو وروسته د خلکو باور نور هم کم شوی دی. دا نظر پوښتنه چې د انګلستان څلورم خبری کانال کړي او پرون خپره شوی ښیي په سلو کې 50 انګلیسان فکر کوي چې عسکر د افغانستان په جګړې کې بریالي نه دي او په دې جګړې کې بری هم ناممکن دی. د هلمند له پیښې څخه دوی اونۍ وړاندې په یوې بلې نظر پوښتنه کې دا شمېر په سلو کې 40 و، خو زیات شمېر کسانو د جګړې په باوري باور درلود. په دې نوې نظر پوښتنه کې په سلو کې 130 کسانو ویلي انګلیسي عسکر دې له افغانستان څخه ووځي، خو دوی اونۍ وړاندې د دې ډول کسانو شمېر په سلو کې 25 و. خبرونه له ازادي راډیو اوري. وسلوالو په اسلام آباد کې نن د پاکستان د پوځ یو لیوا مشر په ډزو کې ټپي کړ. د اکتوبر له 12 راهیسې چې د پاکستان پوځ په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په ضد عملیات پیل کړي، دا د پاکستان په پوځي مشرانو دریم وسلوال برید و. د امریکا د متحده ایالاتو د تگزاس ایالت په یوې پوځي اډې کې یو پوځي افسر په ډزو کې 12 تنه ووژل او 13 نور یې ټپیان کړل. د فورت هود پوځي اډې کې دا وژنه د امریکا په پوځي اډو کې تر ټولو مرګونې پیښه بلل شوې ده. د امریکا پوځ وایي وسلوال جګړن نیدال ملک حسن نومیږي او په پوځي اډې کې د پوځ د رواني چارو ډاکټر و. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما دا پیښه یو وحشتناک شخړه بلله او ویل
There has been a tragic shooting at the Fort Hood Army base.
د تگزاس په فورت هود پوځي اډې کې د ډزو خوښینونکو پیښه وشوه. تر دې دمه موږ ته د پیښې پوره جزئیات نه دي معلوم شوي او کله چې معلومات ترلاسه کړو له تاسو سره به یې شریک کړو. یوازې دومره پوهیږو چې په دې وحشتناکې شخړې کې یو شمېر عسکر وژل شوي او زیات شمېر نور ټپیان دي. د نیدال حسن د تره زوی نادر حسن فاکس تلویزیون ته ویلي چې نیدال عراق ته استول کېده، خو د نه غوښتل چې د جګړې ډګر ته لاړ شي. اسرائیلو د عربو په ملاتړ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې هغه پریکړه لیک رد کړ چې وایي د غزې په شخړه کې دې د اسرائیلو او حماس لخوا د جنګي جرمونو پلټنه وشي. د پریکړه لیک د بشري حقوقو د شورا هغه راپور تصویب کړی چې وایي اسرائیل او حماس دواړو په غزه کې جنگي جنایتونه کړي او عاملین باید چې په حق کې د جنگي جرمونو نړیواله محکمې ته معرفي شي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې پریکړه لیک پرون په 144 موافقو، 13 مخالفو او 44 مستنکفو رایو سره تصویب شو. د انډونیزیا په اچي ولایت کې د نړیوال سره صلیب یو جرمن کارکونکو په ډزو کې ټپي شوی دی. د انډونیزیا دولتي خبری رسنۍ وایي یو وسلوال چې په موټر سایکل سپورو د سره صلیب د کارکونکو په موټر ډزې وکړې. په موټر کې درې نور کسان هم سپاره ول. د اچي ولایت کې په تیرو 14 کې د انډونیزیا د پوز او بلتون غوښتونکو ترمنځ جګړې روانې وي. دواړو خواوو په 2015 میلادي کال کې د سولې یو تړون هم لاسلیک کړی دی. او د هند پولیس وایي لږ تر لږه 10 کسان هغه مهال مړه او 26 نور ټپیان شول چې د هیواد په شمال کې له خلکو څخه ډک یو بس له سړک څخه ووت او یوې کندې ته وغورځېده. چارواکو ویلي دا بس د هماچال پرادیش ایالت د کانګرا درې کې وغورځېدلی دی. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
په روانه خبرونه کې به واوري چې بریتانیا بل افغانستان سره د مرستو لپاره پر ولسمشر کرزي یو لړ شرطونه وسکړي. په افغانستان کې د خنجر د انفلونزا مثبتې پیښې زیاتې شوي. په بلخ کې بیا امنیو ته اندېښنې پیدا شوي. د کنړ پر سیند لوی پل پرانستل شو. په تخار کې خلک له یوې پروژې سره مخالفت کوي. د کابل د سړکونو د جوړېدو مختمو له پرتو خنډونو خبرو او د ازادي راډیو د دې اونۍ خبر جوړونکي چیرې درپیشنو. د بریتانیا صدر اعظم بنن هڅه وکړي چې په افغانستان کې د بریتانیا د ستراتیژۍ دفاع وکړي. په بریتانیا کې د افغانستان د جګړې د بریالیتوب په باب د خلکو باور مخ په کمیدو دی او لوی بي تازه نظر پښتنې سره سم په هلمند کې د تیرې سېشنبې په ورځ د یو افغان پولیس له لوري د 15 بریتانوي سرتیرو له وژل کېدو سره دا بي باوري نور هم زیاته شوې ده. خو د ښاغلي براون د وینا سلاکاران وایي چې صدر اعظم بنن له ولسمشر کرزي سره د مرستې لپاره ځینې شرطونه کښېږدي. دا شرطونه په دې راپور کې اورېدای شي چې اسمت سرمان
د بریتانیا صدر اعظم ګوردن براون به نن په خپلو څرګندونو کې د افغان ولسمشر حامد کرزي په وړاندې سخت دریځ خپل کړي او به وایي چې نړیواله ټولنې دي خپلې مرستې له دې سره وتړي چې کرزی له فساد سره په مبارزه او د امنیت په ښه کولو کې پرمختګ کوي او کنه. صدر اعظم براون به چې نن ناوخته وینا کوي همداراز په افغانستان کې د یو افغان پولیس له لوري د 15 بریتانوي سرتیرو له وژلو وروسته په دې هیواد کې د بریتانیا د ستراتیژۍ دفاع وکړي. له 2000 کال راهیسې چې بریتانیا افغانستان ته ځواکونه لیږلي تر اوسه پورې 209 تنه بریتانوي سرتیري وژل شوي. روان کال په افغانستان کې بریتانوي ځواکونو ته تر ټولو خونړی کال وو او له همدې کبله په بریتانیا کې د انګلیسي ځواکونو د افغانستان له ماموریت سره ملاتړ مخ پر کمیدو دی. په افغانستان کې د بریتانوي ځواکونو د تلفاتو زیاتېدل د براون د کارګر ګوند ته په راتلونکو انتخاباتو کې زیان اړولی شي. ګومان کېږي چې د راتلونکي کال د جون په انتخاباتو کې به د براون د کارګر ګوند سیال محافظه کار له دې شرایطو ګټه وکړي. شغلې براون به نن په خپل وینا کې هڅه وکړي چې خپل منتقدانو ته ډاډ ورکړي چې د بل ولسمشر کرزي څخه د ځینو مهمو مسایلو په باب غوښتنه وکړي. د شغلې براون د وینا ځینې برخې مخکې له مخکې د هغه د سلاکارانو لاسته ورغلي چې له هغو سره سم به دی ووایي چې کرزي ته پکار دي چې له افغانانو سره ژمنه وکړي، داسې ژمنه چې د هغې پر اساس افغانان او همداراز نړیواله ټولنه د ده په بریالیتوب قضاوت وکړی شي. د بریتانیا د صدر اعظم د سلاکارانو په وینا براون به همداراز ووایي چې له کرزي سره دي د نړیوالې ټولنې ملاتړ له 15 اساسي برخو لکه امنیت، حکومتداري، پخلاینی، اقتصادي پرمختګ او د افغانستان له ګاونډیو سره د اړیکو له څرنګوالي سره وتړل شي. ریوټرز خبری آژانس د یوې دولتي سرچینې له قوله وویل چې براون بل ولسمشر کرزي څخه وغواړي چې د 2010 کال تر پایه پورې د 1,40,000 پوځیانو د ګمارلو هدف پوره کړي، د اداري فساد مخه ونیسي او د دولت منځلاري مخالفان سیاسي پروسې ته داخل کړي.
ټاکل شوې ده چې د بریتانیا صدر اعظم نن د افغانستان په اړه وینا وکړي. د ګوردن براون سلاکاران وایي چې شای صدر اعظم له افغانستان سره د مرستو په اړه دا شرط پر حامد کرزي کښېږدي چې د اداري فساد مخه ونیسي. پر همدې موضوع د اداري فساد پر موضوع پر روانه خبرونه کې وروسته د اکانومست مجلې یو تحلیلي مطلب خپرو.
ازادي راډیو د بی طرفه مؤسق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې تر اوسه پورې په ټول هیواد کې د خنزیر د انفلوئنزا مثبتې پیښې کابو 230 ته رسیدلې دي. په دې هکله د روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به د نړیوالې ټولنې لخوا کافي اندازه درمل هیواد ته راورسیږي او سربیره پر دې دوی هم د درملو په اخیستلو لاس پورې کړی دی. ناروغانو ته به یې په وړیا توګه ورکړي. تفصیل له کابل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزیر ډاکټر سید محمد امین فاطمی وویل چې د ایچ یو ان یو یا د خنزیر انفلونزا افغانستان او نړۍ ته یو نوې ناروغي او نوې تجربه ده. یو لړ ستونزې پیښې کړي دي خو دوی لګیا دي د مخنیوي او وقایې لپاره په بیړه تیاریانې نیسي. ډاکټر فاطمی وویل
تاسف سره چې تثبیت شوی پیښې 209 ته رسیدلې. الحمدلله چې د بینالمللي ټولنې توجه هم ډېره زیاته شوې ده. د دې په څنګ څنګ کې موږ خپله لګیا یو چې د دولت د بودیجې نه یوازې د دې ناروغۍ دپاره خریداري وکړو دوا، بلکې دغه موسمي ناروغۍ چې زیاتې شوې دي دغه درې میاشت خپلو ناروغانو ته دوا مفته ورکړو. دغه نن هم زیاته خریداري د دوا دوام لري.
دوی ویل دوی په مرکز ولایتونو کې د ټولو روغتیایي مرکزونو کارکونکو ته په کلکه سپارښتنه کړې ده چې اضافي پرسونل وګماري او په مرکزونو کې اضافي بستر سنبال کړي. د همدارنګ د یو لړ نورو اقداماتو په حق له وویل
غرب د کابل کې هلته موږ علاوه د نچ روغتیایي مراکز لرو، مګر درې سایتم د دې ناروغۍ د تشخیص او خلکو سره د همکارۍ او د تداوی لپاره ایجاد کړي دي. ټول په دواو باندې انشاءالله مجهز شوي. هم دا تامی فلو
د وویل دا ناروغي داسې نه ده چې مخه یې ونه نیول شي، بلکې پاکوالی، احتیاط او وقایوي درمل کولی شي چې په اسانۍ سره یې مخه ونیسي. سره له دې چې د روغتیا وزارت په دې هکله د خپلو تیاریو خبرې کوي خو خلک یې اندېښمن کړي دي. د روغتیا وزارت وایي دا ناروغي د یوې سپې غوندې په هیواد راننوتې، بشپړ تیاریانې ورته نیول شوي او کیدای شي په 12 اونۍ کې رایساره او له منځه ولاړه شي.
د بلخ په ولایت کې بی امنیو تر خلکو اندیشنې زیات شوې دي. له مزار شریف د ازادي راډیو خبريال رپورت لري.
زبی ولا مجای چې ځان د طالبانو ویان بولی دی و نامعلوم ځای څخه د ټلیفون په کرخ ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه نیمه بجې د کشندې ولسوالۍ په خار کې د ولسوالۍ درې تنه پولیس ووژل او دغه یو موټر یې ویجاړ کړ. د شمال جون د پولیسو د عمومي قماندانۍ ویان لال محمد احمدزی د کشندې په ولسوالۍ کې پر پولیسو باندې د طالبانو برید منی وایي په دغه برید کې پولیسو مخالف وسله والو ته درنده مرګ او ژوبله اړولې ده.
د جنایي قماندان د بلوک نا افسر محمد عثمان چې د اپراسینو دوی ټپیان شوي دي او یو موټر لږ سخسره مند، یو مړی په هغه کې پاتې او نور یو درې نفر یې ټپیان هم دي. هغه کسان چې تښتېدلي د هغو پسې پلټنې روانې تر څو
په همدې توګه د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ د امنیتي چارم مشر عبدالرؤف تاجوایی چې دوی تېره ورځ د بلخ او چارپولک ولسوالۍ په ګډه سرحدي سیمه کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې د مخالفو وسله والو یو تن ووژ او یو تن ټپي د 2 میلیو وسلې سره ونیو چې ټپي دا مهال تر درملنې لاندې دی. همدې ته ورته تېره ورځ د مزار ښار د سید آباد په سیمه کې پر موټرسایکل 2 تنه سپرو د انټرنیټي کمپنۍ 2 تنه کارکوونکي ووژل چې د بلخ ولایت د امنیه قمندانۍ امنیتي مسؤول عبدالرؤف تاجوایی په هکله وایي.
یک نفر مجو که ویدشت آنوز تزبید نشده با 2 میلی سلاح امروز بتسته
که آقلای تاجوایی را منسته شوی که خلا 2 حالتونو چخل ره نده. یو دو دوستان و پجوت زن کسان غالی چی ده بلخ ولد امنیتی حالت بد امن وخی او بله هم پرزایی که ناسال مسیاله اشتا خب پا دوم رکه چی سره نه چی پترس که انسان و واجلشی دایوایی در منسته شوی پیهی پر پلیس خپل چرن پیل کری دی. پر دیر نیش دی وقت که با پا مزار شرک دی وی انترنتی کمپانی دی کار کمون که دی واجن دی سرنگوالی پر تاس آوه هیوادوال پری خبر کلو.
خب اینجا دوالت است یک تزد کسایی هستن میخواین که وضع امنیتی را به عنوان دیگه اکثر نه از زبان دوستا که گویا وضع مزار رقم به شکل زشکال بدم جلو بتن
عبدالرپتاج دی پلیس دی زن و سیرنوز و پلانون دی زیان منه دی و پخاطر لزیات معلومات و ورکول و درد وکلن دی ولسمشتی دی تاکون دی پایلو لعلان روستا پا بلخوله که دی بیامیتوی دی پیخ و پتر است که دی دور وزو پوگدو که لستنم را اوتا پیان شویدی.
راپور زمور قضاوت ستاسو.
د کونړ ولایت په خاص کونړ ولسوالۍ کې د کونړ د سیند پر سر پل جوړ شو. دغه پل 200 متره اوږدوالی او 15 متره سور لري چې لګښت یې د امریکا د بیا رغونې ډلې لخوا ورکړل شوی دی. د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري د دې پل له پرانیستونکو مراسمو څخه رپورټ لري.
د کونړ والی سید فضل الله وحیدی غونډې ته وویل دولت او مرستندوی ټولنو ځکه د کونړ پر سیند د پخو او اساسي پلونو د جوړولو کار ته د لومړیتوب حق ورکړی چې دغې سیند کونړ پر دوه برخو ویشلی دی. د ورونو او خپلوانو ترمنځ واټن پیدا کړی او د ډېرو ستونزو لامل شوی دی. هغه وویل همدغه پلونه دي چې د خلکو د ستونزو کمولو او د سوداګریزو چارو د پرمختګ سبب کیږي.
پلونه زمونږ دلیل ده چې سیند مهارولی شو، ځکه کلم چې اوبه د پل په منځ کې کنټرول کړه دغه د اوبو د کنټرول ساحه شوه. مونږ باید د خلکو اقتصاد پیاوړی کړو، مونږ باید فقر د منځه ویسو. کله چې مونږ د ډیولپمنټ یا بیا رغونې خبره کوو نو زمونږ دښمن چې دی هغه فقر دی. دغه اوس څه شی چې په دې وطن کې دا زیاتره د فقر نه دی او د دې په ضد مبارزه سړک جوړول غواړي، پل جوړول غواړي، زراعت ته وده ورکول غواړي.
په کونړ کې د پی آر ټی یا د ولایتي بیا رغونې ډلې مشر کرنل رامیس ازادی راډیو ته د جوړ شوی پل په باب وویل د خاص کونړ پر پل یو میلیون او 100,000 امریکایي ډالر لګیدلی دی چې 208 متره اوږدوالی او 15 متره پلنوالی لري او د یو کال په اوږدو کې یې چارې بشپړې شوي دي. هغه وویل دوی د کونړ پر سیند د وو پخو او اساسي پلونو جوړولو چارې پیل کړي دي. د ګوریګ او شلتون پلونو سره دا دریم پل دی چې د خلکو په واک کې ورکول کیږي او د نورو کارونه هم په ختمېدو دي. کرنل رامیس وویل په دغو ټولو پلونو د 1.5 میلیونو په شاوخوا کې امریکایي ډالر لګېدلی دي. د خاص کونړ ولسوالۍ دوه تنو قومي مشرانو د ځانونو پیژندګلوۍ څخه وروسته د جوړ شوي پل په باب ازادي راډیو ته خپل نظرونه دا څرګند کړل.
مونږ ته دغه مشکلات چې مخکې د ټوپانو د خیګانو کار اوس مونږ الحمدلله په خپلو خپو پلو خپلو موټر کې بولو. مشکلات ډېر زموږ آسان شو. جالبات چې غسرې مونږ ته نږدې شو مونږ د دې کار نه ډېره مننه کوو.
زه ملک نور افضل د منګوال ډېر مشکلات مخکې مونږ ځاله جالبه مو سره جاله کې جالبه ممره وزن سره جالبه مو سره پیرا پوری بوتو د څه وخت برغه چې سین مې روان شه جاله چپه کړه مړي به مې زخمې مې میزو به کوم نیول. دا مشکل یو پل مونږ بل غواړو سره دي سره چې مونږه علاقه د مزار دغه سره برابر
سره کول پیدا شلو خو بخښ سره کې ده
دا سره مونږ په لاسونو ګړي په لاسونو خپل جن نه کړ.
دا کونړ سین د دغه ولایت په خاوره کې نږدې 250 کیلومتره مزل کوي چې هر کال سلګونو جریب ازمکه او د لسګونو کورونو د ډنګولو او د یو شمیر انسانانو د وژنې سبب کیږي. د سردار داوود خان د واکمنۍ پر مهال پر یو پوخ پل د نواباد او بل د اسمر په سیمه کې جوړ شوی او له هغې وروسته د لومړی ځل دی چې د امریکایي ولایتي بیا رغونې ډلې لخوا پرې وپاخه او موټر رو پلونه جوړیږي. روح الله انوري د ازادۍ راډیو کونړ.
د تخار د خواجه بهاودین ولسوالۍ اوسیدونکو په خپل سیمه کې د ښوونکو لپاره د یو ښارګوټي جوړول نه مني. وایي د دې ښارګوټي په جوړېدو سره د دوی د ژوند چاپیریال محدودې شي. زموږ خبریال نور محمد سهیم د خواجه بهاودین د سیمه له یو شمېر اوسیدونکو د دې پروژې له مشر او یوه دولتي مقام سره خبرې کړې دي. دا راپور به واورو.
د تخار ولایت له خواجه بهاودین ولسوالۍ څخه راپورټونه وایي چې دغه ولسوالۍ ته ورغلی د ښاري پراختیا وزارت د ښوونکو لپاره د ښارګوټي جوړولو د سروې پلاوی د ځایي خلکو د اعتراض له امله خپل کار ته نه دی پرېښودل شوی. له همدې امله په دغه ولسوالۍ کې د ښوونکو لپاره د جوړېدونکي ښارګوټي د سروې کار په ټپه درېدلی دی. د معلوماتو له مخې دغه ښارګوټی د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ د مومندو کلي ته څیرمه په پام کې نیول شوی، کوم چې خلک وایي دغلته نه یوازې د دوی د پلرنۍ هدیرې ځای دی، بلکې د خپلو څارویو لپاره تر دې ځمکو پرته بل څړځای هم نه لري. او په دې ټولو سربیره دغه سیمه د دیارلس څوارلس غټو کلیو کوم چې تر زر کورونو زیات اوسیدونکي لري مخه ده، او که چیرې ښارګوټی پکې ودانیږي نو د دوی مخه بندیږي او ژوند یې له تنګسیا سره مخامخ کیږي. په دې هکله به له سیمې څخه د کوهنه شاخ د کلي اوسیدونکي سلام جان خبرې واورو.
مشکل زموږ دغه ده چې څوارلس پنځلس کرې موږ خلک یو، دغه یو هدیره لرو، هدیره هم خیر پیچې ده چې ده چې د کورو مخه هم ده، هدیره هم ده، هر شي مخه هم ساده خلاصه ده. په زرو کورو کښې په یو نیم زرو کورو کښې خیر پیچې ایله د موږ ته یې معلومینو جای دي، موږ مخه او هدیره او خوبت پرې بندوي. نو راغله په دې کښې دا خواهش لرو د رئیس صاحب د دولت نه هم د نورو معلومینو نه هم چې خیر پیچې دا نور هېڅ خبره نه ده، دا موږ پښتانه پرې تنګوي، لیکن موږ ته د امر د فرار را شي یا زرو یو نیم زرو کورو امر د فرار د موږ ته را شي چې موږ فراره کړي یا دوی پېژي او بادې پېژي معلومینې.
دغه راز په دې هکله د مومندو د کلي اوسیدونکي شرف الدین بیا داسې وویل
چې دا زموږ خامخا درې سوه څلور سوه کور مومند دي، خالي مومند نور خیر له ناکینو غازیانو دا د نور شه سره نازیان، او اوس دلته یو داسې در جای لرو چې د هدیرې جای اسمان پورته دی، مځکه کلکه ده، چارواداره خلک یو اوس لرو، میتل لرو، غوا لرو، مېز لرو، څه خاورې مو په سر کړو. ایا موږ دغه دا فرار وکړو؟ د دغه ملت نه یو، د دغه افغانستان نه یو، په کم سیستم باندې کار ورسره کېږي، په زبرستۍ باندې کېږي، په زور په سیستم باندې.
ښاغلي شرف الدین خپله غوښتنه داسې مطرح کړه،
موږ دا غواړو چې مسله اوس ولاړ دي، داسې امنیت نیولی دی، په زوره دا کار کوي، موږ یې نه منو چې دلته دغه پنځه زره کسان کور باندې په شهادت ورسېږي، موږ دا کار نه منو، ته به معلومات ورکوې. خالي
د یادونې وړ ده چې د دغې ستونزې په اړه مو د دغه ښارګوټي د سروې د پلاوي مشر انجینیر منان هم پوښتلی دی. دی په داسې حال کې چې د خلکو دغه ستونزه تاییدوي داسې وایي،
موږ د فکر کوو چې دا جنجال یو کال وړاندې جوړ شوی دی، کله چې تېر ځل موږ د درې وزارتونو زراعت، معارف او ښاري پراختیا وزارت ته خو استاد راغلي، دلته یو ډېر غیر عادلانه سټیج اخیستل شوی دی، چې د خلکو سیمه ډېره محدود شوې ده، دا خلک مالدار هم دي، مخه یې ډېره قید ده، په رښتیا هم دغه ستونزې سره مخ دي، سره له دې چې دوی د هدیرې ځای نه لري، یعنې د خپله د مال او د څارویو د ساتنې لپاره هم ځای نه لري. اوس دلته سیمه ییزه ستونزه ډېره غټه ده، مونږ به کوښښ کوو چې دا ستونزه حل شي، خو تر اوس مهاله چې مونږ کومې خبرې کړي دي سرس پورې له قطعي پایلې ته نه یې رسېدلي.
د خواجه بهاءالدین ولسوالۍ د دغو خلکو ستونزه مو له تخار والي عبداللطیف ابراهیمی سره هم شریکه کړه. ده په داسې حال کې چې دغه ځمکې دولتي ځمکې وبللې او هر ډول دعوا یې پرې نامناسبه وګڼله، ویې ویل چې د ښوونکو لپاره د ښارګوټي مسله له دا دوه کاله راهیسې په ټول افغانستان کې طرحه ده، او د کرنې او مالدارۍ او معارف وزارتونو هیئتونه راغلي او په دغو سیمو کې دولتي ځمکې سروې کړي دي، نو ځکه دا مسله اصلا په دغو دوو وزارتونو پورې اړه لري چې څه ډول دغو اعتراض کوونکو خلکو ته قناعت ورکوي. ده د دې پوښتنې په ځواب کې چې که چیرې د سیمې دغه اوسیدونکي د ښارګوټي په جوړولو سره د تکلیف احساس کوي، نه شي کېدای چې دغه ځمکې دوی ته ورپرېښودل شي او ښارګوټی په یو بل ځای کې په پام کې ونیول شي، داسې وویل. د دغو ځمکو پرېښودل یا نه پرېښودل په ولایت پورې اړه نه لري، دا جنجال له کرنې او معارف ریاستونو سره تړاو لري چې باید خبرې ورسره وشي چې هغوی د دې ستونزې په اړه څه وایي. خو بیا به هم د تخار ولایت لخوا د معارف او کرنې ریاستونو ته وظیفه وسپارل شي چې دغې ستونزې ته یو ځل بیا کتنه وکړي او نتیجه یې راوباسي. په هر صورت ځایي خلک وایي چې دوی په هره بیه چې وي دې ته تیار نه دي چې دغلته ښارګوټی جوړ شي، او که جوړیږي نو بیا به په دغو دیارلس څوارلس کلیو باندې د زور کار وي.
د تخار په خواجه بهاءالدین کې خلک د یوه ښارګوټی جوړېدل د ځان په زیان ګڼي. په کابل کې بیا له بیارغاونې بل ډول شکایت شته، دغه ښار ته ورځو.
د کابل دی، کابل د افغانستان پلازمینه او هغه ښار چې د افغانستان تر نورو ټولو لویو ښارونو زیات خلک پکې اوسیږي. دلته له ولایتونو نه په دولتي چارو پسې که د راغلیو مامورینو کار یوې غاړې ته کړو، نو د بهرنیو راشه درشه هم ډیره ده. ترانسپورتي وسایل ډیر، خو د سړکونو وضعیت چندان ښه نه برېښي. په همدغه ستونزې پاتې کیږو او کابل خاریان اورو.
د مانو فریدون زده ارهم د کمپنۍ یو کارکونکو هم د سرکو کار چې موږ وینو ډېر په کندې مختزي خلک ته ډېر مشکلات منځته کړی دي. یو خدغه خاورې دوړې دي چې خلک ډېر ته فازيات کړي او بل دغه کوم رابندان چې د سبوی نه چې دغه کوم خلک وظیفه دي په دې مشکل کې سخت سر دچار دي.
مانو محمد حسین خایز شهروالی نه دادی چې وروره د سرکونه زر جوړ کړي او ټولې کانډه او منډه د سرکونه یې هم روغ نه دي او چې جوړې یو سره کشکې یو کال پاتې کیږي په شپږ میاشتې پنځه میاشتې کې نه جوړېږي او زر تر زر شهروالی نه دا وغواړو چې سرکونه زر له خیر سره جوړ کړي.
خو کابل خاروال میر عبدالحد صاحبی بیا وایي چې د تیر کال راهیسې تر اوسه پورې د کابل خار 2.2 کیلومتره سړکونه پاخه شوي دي.
د ښار د سړکونو د رغولو په برخه کې د نوموړې مودې نه راپدې خوا په ټولیز ډول 2.2 کیلومتره سړکونه چې شپږ او لس متره یې بردی په شپږ ویشت پروژو کې رغول شوي دي او اوس هم په بلسو پروژو کار روان دی.
د افغانستان پولیسي جرګه کې د کابل د خلکو استازي د خپلو موکلینو ستونزو ته په پام سره په غوسه دي او وایي چې د کندر کندر سړکونو له امله د ښار ککړ چاپیریال او د خلکو ستونزې نور نو د زغملو وړ نه دي. لومړی انجینیر نویان اورو.
د میرویس میدان دارالامان پروژه لا تر اوسه پرته ده او له سهاره تر ماښامه دوړې او خاورې دي. د کوټې سنګي کمپنۍ سړک دغه شان نور سړکونه لکه د میوند واټ سړک چې معلومه نه ده کله به جوړ شي.
حاجی فرید وایي چې کابل ښار والي کله هم د وکیلانو پوښتنو ته د ښار د سړکونو د وضعیت په اړه د قناعت وړ ځواب نه دی ویلی.
د خپل اعتراف کوي چې دوشپې ته ځلې زه دې شورا ته راغوښتل شوی او شاید دا دوشپې ته ځلې د ده راغوښتل د کابل د خلکو د مشکلاتو په ارتباط د خلکو د شکایتونو په ارتباط. اما موږ په دې دوشپې ته ځلو کې یو کرته موافق شوي نه یو چې د ده نه هغه څه واورو چې هغه د عمل جامه اغوستل او نه یې اغوندي.
حاجی عبدالله بیا دومره په غوسه دی چې ان کابل ښاروال ته د استعفا د ورکړې وړاندیز کوي. داود سلطان زوی بیا په دې برخه کې کابل خاروالی ډیره ګرامه نه بولي.
د کابل ټول خلک پوهیږي چې کار ډیر کرار روان دی. کچیرې وګورو په اتو کلونو کې نږدې 300 کیلومتره سړک چې یا پوخ شوی او یا به هم پوخ شي که میګی هم وي دا کار کولای شي. خو په دې کې ښایي د ښاروالۍ ملامتي کمه وي ځکه ستونزې به ډېرې وي، نه هماهنګي نه همکاري، د زور خبرې او داسې نورې ستونزې. خو راځئ د ستونزې حل لاره راوباسو.
د افغانستان پولیسي جرګه کې مو د خلکو د استازو نظرونه واورېدل. اوس به د چارو یو کارپوه هم واورو. د سړک جوړونې د یو خصوصي شرکت مشر انجینیر تاوس په دې برخه کې د شته ستونزو غوټه داسې خلاصوي.
کابل سړکونه داسې دي چې یو خو دا قراردادونه چې کېږي دا د ښاروالۍ لخوا یا د وزارت فوایدامې د هر ځای چې دي دوی د خپل قرارداد د اولو په حقله یا د خپل پلان په حقله مشکل لري. دا یو مسله ده د زندیدو د کابله بل مالی مسله ده او دریم برخه دا ده چې تخنیکی مشکل ده. تخنیکی مشکل دا ده چې اصلا ترافیک او ښاروالي باید سره هماهنګ شي او خپل پلان جوړ کړي چې هغه قرارداد چې شرکتونه ته سپاري یا خپل ښاروالي کوي د دې د کار د اورولو لپاره پلان جوړ کړي چې دا هغه څوک چې پروژه مخته بیایي دی وکولی شي چې خپل کار په سمه توګه اجرا کړي.
خو کابل ښاروالي هم خپل ستونزې لري. کابل ښاروال میر عبدالحد صاحبی د ولسی جرګې په یوې عمومي غونډه کې
د آریانا او کارته سخی سړک چې له اقتصادي نظر ډیر ارزښت لري تیر کال یې په سلو کې 15 کار پر مخ ولاړ. خو بدبختانه موږ د دوو زورورو ګروپونو سره مخامخ شو چې بالاخره زه مجبور شوم چې دغه کار وزنډوم. ښاغلی صاحبی وایي چې دغه ستونزو ته په پام سره بیا هم د کابل ښار د سړکونو د پخولو په برخه کې کار شوی او لا هم روان دی. نوموړي په راتلونکي کال کې د پلازمینې کابل د سړکونو د پخولو په برخه کې د کابل ښاروالۍ د پلان په اړه وایي.
پلان پروژهای سړکسازی
د 1409 هجري لمریز کال لپاره د کابل ښار د سړکونو د رغولو په برخه کې کابل ښاروالۍ پلان لري چې 180 کیلومتره سړکونه ورغول شي.
په افغانستان کې په ځانګړي ډول کابل کې د سړکونو دورانۍ اصلي لامل کورنۍ جګړې ښودل شوي دي. خو دا چې دغه سړکونه تر جوړېدل وروسته په لنډمهالي کې بیا هم ورانېږي، د چارو د کارپوهانو په وینا په کار د څارنې چارې هم ډېرې نیمګړتیاوې لري. انجینیر طاووس یو ځل بیا
پاچ زر زر ورانیگی آخی مونگ اصلا کنترول نلرو. که مونگ کنترول ولرو او ده کار پا حکلا او ده کیفیت پا حکلا کنترول ولرو، پده که شک نشته چه ده زر نخرابیگی. او ده چه بیل کنترولا ده کیفیت نکا کنترول نگی دا غل خاطر دا زر خرابی.
کلیوی خوانن سبا افغانستان سره د نړیوال ټولنې مرستې افغانان په دې هیله من کړی چې په ګڼو نورو برخو کې د بیا رغونې د چارو ترڅنګ به د سړکونو ناسم وضعیت ته هم پاملرنه وشي. بلخوا بیا د یو شمیر خلکو زړونو ته دا نلویږي چې د دغه هیواد ناسم امنیتي وضعیت ته په پام سره به تر بیا رغونې وروسته هم دا هر څه سم پاتې شي. خو دا هیله هم شته چې د ناامنۍ لمن به ډیره نه پراخیږي. دنیا په امید خوړل شوی او هر ناشونی کار په دعا سره شونی شي.
له همدې رپورټ سره دوی بجې او دیرش دقیقې شوې. د دې صاحب د خبرونو لنډیز له چانقه علي کوزي څخه اور.
د انګلستان صدر اعظم ګوردن براون وایي تر هغې چې افغان حکومت د اداري فساد په ضد غوڅ عمل ونه کړي، دی به په افغانستان کې د نورو انګلیسي عسکرو ژوند له خطر سره مخامخ نه کړي. د امریکا د متحده ایالاتو د جمهور رئیس پخوانی مرستیال دک چینی پرون له جمهور رئیس باراک اوباما څخه په ټینګه وغوښتل چې د افغانستان د جګړې د ګټلو په مقصد دي کافي ځواکونه واستوي. ملګري ملتونه وایي جمهور رئیس حامد کرزی باید په خپلې نوې کابینې کې جګړه مارو ته څوکۍ ورنه کړي. د جرمني دفاع وزارت د فرانسې د بهرنیو چارو د وزیر برنارد کوچنر له انتقادونو وروسته پرون وویل ناتو یوازې په افغانستان کې پوځي ماموریت نه لري، بلکې د دې هیواد د بیا رغونې چارې هم پرمخ بیایي. انګلستان کې د افغانستان د جګړې د بری په اړه د خلکو باور مخ په کمېدو دی او په یوې تازه نظر پوښتنه کې ښودل شوی چې په هلمند کې د تېرې سې شنبې په ورځ د افغان پولیس لخوا د 15 تنو انګلیسي عسکرو له وژل کېدو وروسته د خلکو باور نور هم کم شوی دی. وسله والو په اسلام آباد کې د پاکستان د پوځ یو لوا مشر په ډزو کې ټپي کړ. د امریکا د متحده ایالاتو د تگزاس ایالت په یوې پوځي اډې کې یو پوځي په ډزو کې 12 تنه ووژل او 13 نور ټپیان کړل. اسرائیل او د عربو په ملاتړ د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلی هغه پریکړه لیک رد کړ چې وایي د غزې په شخړه کې د اسرائیل او حماس لخوا د جنګي جرمونو پلټنه وشي. اندونیزیا په اچي ولایت کې د نړیوال سلو صلیبي او جرمن کارکوونکي په ډزو کې ټپي شو. د هند پولیس وایي لږ تر لږه دېرش کسان هغه مهال مړه او شپږویشت نور ټپیان شول چې د هیواد په شمال کې له خلکو ډک یو بس له سړک څخه ووت او یوې کندې ته وغورځېد.
د افغانستان په خپل ولسمشر کرزی لپاره دا وروستی فرصت دی. دا د لندن چاپ اکانومست مجلې د تحلیلي مطلب عنوان دی چې د افغانستان د سیاسي راتلونکي او د حامد کرزی د جوړیدونکو حکومت په اړه خبر کړی دی. رضوان مراد دغه مقاله مهمه برخه اوروي.
د لندن چاپ اکانومست مجلې په خپل تازه غنه کې تر دې عنوان لاندې چې د کابل لپاره دا وروستی چانس دی په مطلب کې لیکلي، د افغانستان د ولسمشر انتخابات د دغه هیواد لپاره یو ناورینو. لومړی جمهور رئیس کرزی د لویدیځ د فشار په نتیجه کې د دوهم پړاو انتخاباتو ته راضي شو او بیا د عبدالله عبدالله له ګوښه کېدو وروسته د کوم سیال او انتخاباتو پرته د دوهمې 15 کلنې دولې لپاره منتخب شو. اکانومست لیکي سره د ټولو جنجالونو اوس چې حامد کرزی بیا او د روسي ځل لپاره ولسمشر ټاکل شوی، نو که غواړي چې افغانستان او خپل ځان له روانو شخړو او ازمونونو وژغوري نو باید سمدستي د پراخو اصلاحاتو پروسه پیل کړي. دا مقاله لیکونکی د کرزی د ورسیو څرګندونو په حواله چې ویلي فاسد چارواکي بل دندو لري کوي او یو پراخ بنسټه حکومت به جوړوي وای. د کرزی د شمن او څرګندونې خې خبرې دي، خدا خبرې باید د عمل جامه واغوندي. حامد کرزی باید لایق او هلکار کسان په خپل نوې کابینه کې وټاکي او د ارګ له دفترونو څخه د اکانومست په وینا چاپلوس مقامات او ماموران لري کړي. د لندن چاپ دغه مجله زیاتوي کرزی باید لومړی له خپله کوره پیل کړي او خپل ورور احمد ولی کرزی چې د مجلې په وینا د نشئی موادو په کاروبار او د امریکا استخباراتو یا سی ای ته په کار کولو تورن دی د قندهار له واک څخه ګوښه کړي. له دولت سره د وسلوالو مخالفانو د یو ځای کولو په اساسي قانون کې د اصلاحاتو لپاره باید کرزی لاره هواره کړي او د افغانستان واک او اختیار چې اوس یوازې جمهوري ریاست پورې مربوط دي له پارلمان سره هم شریک کړي. اکانومست وړاندې وایي دا به هم غوروي که چیرته کرزی خپل سیال ډاکټر عبدالله هم په روانه پروسه او په نوي حکومت کې شامل کړي. د مقاله لیکونکي وړاندې وایي د افغانستان خلک اوس دې ته سترګې په لارې دي چې کرزی به دا ځل څه ډول واکمني کوي، که نوموړی غواړي چې د خپل هیواد په تاریخ کې له طالبانو وروسته افغانستان د پلار او د دې اثر د امیر عبدالرحمن خان په توګه یاد شي نو باید او هرومرو پراخ اصلاحات راولي. او که د اکانومست مجلې په وینا حامد کرزی په هغه ډول چې په تیرو اتو کلونو کې حکومت کو خپل کار ته دوام ورکړي، نو خلک باید د دوهم ډاکټر نجیب الله په توګه چې په اتیما او نویمه لسیزه کې د روسانو لخوا په افغانستان کې ګمارل شوی و یاد وساتي.
د اکانومست مجلې په وینا مو پر رپورټ کې واورېدل چې ولسمشر کرزی باید پراخ اصلاحات په خپل نوي حکومت کې رامنځته کړي. د خوست خلک بیا له ولسمشر کرزی څه هیلې او غوښتنې لري؟ پرون په خوست کې په دې اړه غونډې کې خبري وشوې. د خوست له ښار زموږ خبریال د دې غونډې رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشر په توګه په انتخاباتو کې د دوهم ځل لپاره د ښاغلي حامد کرزي د بریالیتوب د ملاتړ په دې غونډه کې په افغانستان کې د انصاف د ګوند مشر انجینر احمد شاه زدران د خپلې اوږدې وینا په ترڅ کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشرتابه د هغې پریکړې ستاینه وکړه چې په ترڅ کې ښاغلی حامد کرزی د دوهم ځل لپاره د افغانستان د منتخب ولسمشر په توګه اعلان شو. د ویل حامد کرزی د خپل ماموریت په تیره دوره کې د هیواد د آبادۍ، ملي یووالي، سولې او ملي پخلاینې، د بیا رغونې او اقتصادي مختیا په برخو کې نه ستړي کېدونکې هلې ځلې کړي او د نړۍ د هیوادونو په منځ کې د افغانستان اعتبار اوچت ساتلی دی. دا زیاته کړه اوس چې ښاغلی حامد کرزی د دوهم ځل لپاره د واک په ګادۍ کېناست، باید د یوه داسې حکومت په جوړېدو اقدام وکړي چې ملت ته د منلو وړ وي، کار اهل کار ته وسپاري او ملي مشارکت په رښتینې توګه پلی کړي. په غونډه کې د انصاف د ګوند له مشر د وینا وروسته ځینو ګډونوالو د افغانستان ولسمشر حامد کرزی ته یو لړ غوښتنې او وړاندیزونه وکړل. دوی وویل ولسمشر حامد کرزی باید د ملي مشارکت پر بنیاد یوه داسې سالمه اداره رامنځته کړي چې ټول افغانانو ته د منلو او ملاتړ وړ وي. دوی دغه راز له حامد کرزی څخه وغوښتل که د لویو پکتیا علمي کدرونه دا ځل هم لکه د تېرې دورې په څېر له پامه وغورځول شي، نو د دې پراخې سیمې خلک به له دولت څخه سخت نهیلي شي. په دې لړ کې د غونډې دوو تنو برخوالو خپل نظرونه داسې څرګند کړل.
زما نوم نشان الدین آهنګر ده. کرزی صاحب باید دا ځل موقع د لاسه ورنه کړي، یو ښایي سالمه اداره دې جوړه کړي. اداري فساد باید د اوسه نه د پیل کړي چې مخنیوی او نور دی بل چا په خوله خپل کسان مقرر نه کړي، لکه بل ځل هم د خلیزات په خوله باندې چې کوم کسان مقرر کړي وو هغو خلکو ټولو په اداري فساد باندې لاس پورې کړ، او حتی دولتي پوستونه یو په بل باندې خرڅول کېدل او په دې باندې ټیکې وهل کېدې. نو دا ځل باید کرزی متوجه شي دې ټولو پوینټونو ته چې یوه سلیمه اداره رامنځته کړي، کنې پایلې به بیا د دې دولت هم ښې نه وي.
ما نوم منور. کرزی صاحب نه دا غوښتنه ده چې د مخکې رقم تک دارو کې چې کوم مشکل وو کار رقم ته مشکل چې د آینده لپاره بیا د عموم امید او خلق به چې د حکومت نه فاصله ونیسي. کردی ته په کار دی چې د تغییر او تبدیل وکړي او کار اهل کار ته وسپاري.
دا یادول ورته د ولسمشر په توګه د دوهم ځل لپاره د ښاغلي حامد کرزی د بریالیتوب په مناسبت دا جوړه شوې غونډه د خوستیانو لخوا د ملي اتن په اجرا کولو سره پای ته ورسېده.
له ولسمشر کرزی څخه مو د خوست خلکو د هیلو او غوښتنو په اړه رپورټ اوریده. په فرا کې د ازادي راډیو یو شمیر اوریدونکو هم ولسمشر کرزی ته وړاندیزونه کړي دي. د څو تنو څرګندونې سره اور
ستاسو له پیغامونو نه
کرزی صاحب ډیر نرم زی یو نو کاکې دی خپل ځان تند کی د هر هغه مخالف په هیڅ کې لکه قاچاقبر، اختطاف کوونکی، غل، دا شان چې نظامی دغه گیروی او رایې د محاکم پر اساس کې محاکمې سار خوشکی د پیسو بدل کی او یاد سی په واسطې باندې نو دغه چې د منځ څخه وی اختلاس خپل ورکیږي د فساد اداري چې په لغه حالت ورکیږي.
از مانو ما جابد الوکیل د فراد شهر دکاندار ډاکټر عبد الله څه خواهشات شه درلوش هغه خواهشات حتمن منفی نه ورخونه شه درلوش نو هغه خواهشات ونه منو بالاخره د بایکاټ وکي او کمیسیون د انتخاباتو په اساس د قانون اعلان وکړي چې محترم حامد کرزی په دې انتخاباتو کې بریالی دی او بریالی سو. نو د افغانستان خلک نهایت خوشاله دي په دې خاطر چې دوم ځل لپاره بیا هم دی وټاکل سو. دی پوسټه محترم کرزی واقعا د خلکو خدمتو وړ سړی دی، خدمتونه کړی دي او خلک خوشاله دي په دې خاطر چې د دوم ځل انتخابات په دې شکل سره موافقت ورسېدي. ښاغلی کرزی د و کالو په دو کې کارونه نهایت ډیر کړی دي چې هغه قابل ده یادول خودی مونته د نهایت تلاش لري چې تر دې اضافه تر مو کې ازموږ خواهش دغه ده چې د جناب کرزی څخه چې اول باید خپل اداره باید د اصلاح کړي. په دې خاطر چې اداري فساد په دې اداري کې دونه زیات چې اصلا کار او اهل کار ته نه سپارل شوی، باید کار او اهل کار ته وسپارل شي. هغه کسان چې د لاسونه د خلکو په وینو باندې کار دي هغه کسان باید اداري څخه لري کې او د خلکو ژغ د مظلومانو ژغ باید واوري.
د دې لپاره چې د خوکی اسماین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پرېمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تیر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خورئ چې ویټامین سی لري، لکه کینو، مالټا او دا ډول نورې میوې چې ستاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای سئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ.
د جرمنی دفاع وزارت د فرانسې د باندنیو چارو د وزیر د څرګندونو په ځواب کې چې ویلي وو جرمنی د ناټو له نورو غړو هیوادونو سره په افغانستان کې د جګړې پیټی نه اخلي وویل د افغانستان ماموریت یوازې په جګړه کې نه خلاصه کیږي بلکې نورې برخې هم لري. اسمت سروان رپورټ اوروي.
د جرمنی دفاع وزارت د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر له انتقادونو وروسته پرون وویل چې ناټو په افغانستان کې نه یوازې د حربي او جنگي ماموریت لپاره حضور لري بلکې د دغه هیواد د بیا رغونې چارې هم پر مخ بیایي. د جرمنی د دفاع وزارت ویندوی وویل په افغانستان کې مسایل یوازې په جګړې پورې محدود او رالنډ نه دي. هغه وویل په افغانستان کې د جرمنی ځواکونو په ماموریت کې د افغانانو لپاره د غذایي امنیت د شرایطو ښه کول، د امنیتي ادارو له بیا جوړولو سره مرسته او د شی حکومتي ادارې هڅول شامل دي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر پرون له یو شمېر خبریالانو سره په خبرو کې پر جرمني انتقاد وکړ چې د ناټو له نورو غړو سره پوځي پیټي په وجو نه اخلي. د نیویارک ټایمز رسپانې د راپور له مخې هغه له اروپایانو وغوښتل چې په افغانستان کې د بریالیتوب لپاره یوه ګډه ستراتیژي جوړه کړي، ځکه چې د ناټو اوسنۍ پالیسۍ قطعا اغېزمنې نه دي. کوچتر دا هم ویلی و چې حتی موږ اروپایان هم په دې باره کې په خپل منځ کې خبرې او سلا مشورې نه کوو او دا د شرم وړ ده، ځکه چې زموږ عسکر وژل کیږي. له بلې خوا د ناټو یوه جرمني جنرال له افغانستان څخه د خپلو مامورینو د ایستلو په باب د ملګرو ملتو پریکړه وغندله. ملګرو ملتو پریکړه کړې چې له افغانستانه به خپل 600 کارکوونکي د امنیتي ملحوظاتو له کبله موقتا وباسي. جنرال ایګون رامز خبریالانو ته وویل زه د ملګرو ملتو په دې پریکړه ډیر راضي نه یم. هغه زیاته کړه که ملګرو ملتونه له افغانستانه خپل کارکوونکي وباسي دا موثبه به ونه کړی شي چې پرمختګ او بری ترلاسه کړي چې موږ ورته اړتیا لرو.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پریږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پریږدي 0042022112145.
پاکستانی چارواکو نن اعلان وکړ چې د پاکستان پوز په جنوبی وزیرستان کې یو مهمه سیمه له طالبانو نیولې ده. پوځي چارواکي هم در ازوی چې افراطي وسلوالو په پاکستان کې د تاوتریخوالي د پیښو په لړ کې د پوځ یو جګپوړی مقام ټپي کړی دی. په دې اړه تفصیل له احمد تکل څخه اورو.
چارواکو نن اعلان وکړ چې پاکستانی سرتیرو نن د جنوبی وزیرستان مهمه سیمه مکین د طالبانو له ولکې ایستلې ده. په جنوبی وزیرستان کې د پاکستانی پوځ عملیات د تلې یا میزان په 15مه نیټه په دې مقصد پیل شول چې له دې سیمې څخه د طالبانو جرړې وباسي. د عملیات د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو تر څارنې لاندې کیږي، ځکه لویدیځ د سیمه د افراطي وسلوالو ځاله ګڼي. د پاکستان پوځ له درې اړخونو پر جنوبی وزیرستان بریدونه پیل کړي او د پرمختګ په حال کې دي. پوځي چارواکي وایي چې پاکستانی سرتیری اوس د مکین سیمې ته چې د طالبانو مهم سنگر بلل کیږي ننوتی دي. رویټر خبری آژانس د پاکستانی پوځ د یو جګپړي مقام په حواله لیکي چې وایي پوځ مکین ته د ننوتو پر مهال له ډېر مقاومت سره مخامخ نه شو. دا مقام چې د خپل نوم لا خستو ډډه کوي وایي چې پاوز اوس په دې سیمه کې د ماینونو او ځای پر ځای شویو بمونو د شندولو په حال کې او مخ پر وړاندې روان دی. یو بل استخباراتي مقام ویلی دی چې په نخټو کې وطن وسلوال په هغه سیمه کې وژل شوی دی چې د طالبانو مشر بیت الله مسعود د امریکا د یو بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شو. خپلواکو سرچینو د پاکستانی چارواکو دا ادعا نه دی تایید کړي، ځکه چې خبریالان د سیمه ته د تلو اجازه نه لري. د پاکستان حکومت وسلوال طالبان په دې هواد کې د تاوتریخوالي د ورستۍ حمله مسؤل غني. د دې حمله په ورستۍ لړۍ کې وسلوالو په اسلام آباد کې پر یو موټر ډزې کړې چې په نتیجه کې د پوز یو لوا مشر او د هغه ډریور ټپیان شوی دی. د ډان ټلویزیون د راپور لمخې د لوا مشر د پاکستان د پوځي استخباراتو په اداره کې کار کاوه. د تلې په دیرشمه په یوه ورته حمله کې یو بل پوځي لوا مشر او د هغه ډریور ووژل شول. د یو بل خبر لمخې پاکستانی پولیسو دوه کسان چې دوی وایي وسلوال مخالفین وو وروسته له هغه ووژل چې خپل موټر یې په منصحره کې د تلاشۍ په یوه پوسته کې ونه دراو. په دې پیښه کې دوه پولیسان هم ټپیان شول. د پولیسو یو مقام وویل چې د وژل شویو وسلوالو له موټره یې انتحاري واسکټونه او مهمات ترلاسه کړي دي.
د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې دا اوس سر مطلب دا دی چې له افغانستانه د ملګرو ملتونو په سلګونو ماموران وځي. بل عنوان دی چې حامد کرزی به په راتلونکو څو اونیو کې لوړه وکړي. د ولسمشر کرزی د یو ویاند سیامه کې روي څرګندونې د اداري فساد په اړه مفصل خبرې شوې دي. د ولسمشر کرزی د نوې جوړېدونکې کابینې په ارتباط په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي څرګندونې هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې لوستلی شي. په کلتوري مسایلو کې دا راپور د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې خپور شوی دی چې د بودا د مجسمو د جوړولو په اړه نړیوال کانفرنس جوړی شي. د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې د ولسمشر حامد کرزی ځانګړی مرکه هم اوریدلی شي. او په نړیوالو مسایلو کې دا مسله په ویب پاڼه کې دا اوس خپره شوې ده چې نړیوال له ایران غواړي چې د یورانیم په اړه وړاندیز ته زر ځواب ووایي. یو شمیر سیمه ییز مطالب هم په ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدل شي. البته د ازادي رادیو 19 پروګرامونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې اوریدل شي او یو لړ معلومات د دغو پروګرامونو په ارتباط هم په ویب پاڼه کې لیکل شوی دی. د لومړی پاڼه کې د تاندې څنګه 19 پروګرام خپور شوی دی چې تاسو دا اوریدل شي. یو شمیر تحلیلي مطالب هم د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې تاسو لوستل شي. البته د ازادي رادیو ویب پاڼه بدلیږي را بدلیږي او نوي مطالب پکې تر بل خپرونه شي. بیا تاسو ته زه احمد شیبر وړاندې کوم. شاید د ازادي رادیو په پاڼه کې نور مطالب هم خپره شوي. دوی بجې او شپږ سلويشت دقیقې روانه خپرونه تر دریو بجو دوام کوي. البته له لوی سره د ازادي رادیو خپرونې د سهار له وو د ماښام تر بجو پورې ادامه لري. د دې خپرونې په وروستیو دقیقو کې البته لا هم وخت شته، خو د ازادي رادیو د دې اونۍ خبر جوړونکي څېره احمد تکل را پیشني.
د اونۍ انتخاب، د اونۍ خبر جوړونکي څېره.
د یکشنبه په ورځ د ډاکټر عبدالله لدی پریکړې سره چې د انتخاباتو په دوهمه دوره کې به ګډون نه کوي، د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو اوږد داستان هم خپل پای ته ورلاند شو. ډاکټر عبدالله چې په دې اونۍ کې د ازادۍ رادیو خبر جوړونکی دی، د انتخاباتو د تحریم خبره ونه کړه، خو ویل چې ښایي په دې دوره کې به هم د تیرې په څیر درغلي وشي او ځکه دی نه غواړي ګډون پکې وکړي. د دا یادونه هم وکړه چې نه غواړي د انتخاباتو د دوام په لاره کې خنډ جوړ کړي.
ما این تصمیم با آسانی نگرفتیم. شاید تصوراتی ارائه شود. یک کسی از دور گفته بود که اینا ای بار پول نداشتن یا می دانستن که می بازن از انتخابات بانجویی می کنن. امید مردم با شهامت که نماینده هاش در اینجا هستند از همه گوشه ها و ولایات افغانستان، در امو ابتدایی ترین ضروریات هم که برای کمپاین ضرورت بود خواستار پول نبودند.
لدې اعلان مخکې په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد دا اټکل کړی و چې ډاکټر عبدالله خای په دوهمه دوره کې ګډون ونه کړي، ځکه د په وینا یو خوې د انتخاباتي کمپاین لپاره پیسې خلاصې شوي او بل په هی کې چې بایلون کوي بوي. په زړه پورې ده چې د دې پریکړې د اعلان پر مهال د ښاغلي عبدالله د خبرو لهن هغه پخوانی د دښمنۍ لهن نه و چې د انتخاباتي کمپاین په دوره کې د خپل سیال حامد کرزی پر ضد په وینا وکړه. ډاکټر عبدالله له دې مخکې د دوهمې دورې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره ځینې شرایط ایښي وو چې په هغو کې له دندې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د مشر ګوښه کول او د کورنیو چارو او پوهنې د وزیرانو په ګډون د ګڼ شمیر حکومتي چارواکو د دندې تعلیق شامل وو. د وویل ولسمشر حامد کرزی د شرایط ونه منل، نو ځکه یې په انتخاباتو کې د نه ګډون پریکړه وکړه. له دې مخکې داسې اندېښنې وې چې که ډاکټر عبدالله د دوهمې دورې انتخابات تحریم کړي او یا پکې بایلونکی شي، نو ښایي د ده پلویان په لویو ښارونو او مرکز کې ځینې نارامۍ رامنځته کړي. خو عبدالله د دې اندېښنو په ځواب کې ډاډ ورکړ چې پلویان به یې هیڅ راز ګډوډي جوړه نه کړي.
در نحوه تصمیم گیری هم با کمال احتیاط تصمیم گرفتم و امیدواری ما ایست که تا جایی که به کسایی هوادارای ما تعلق دارد به صورت قطعی مطمئنم هستم که هیچ عملی از اونا دست نخواهد که منجر به بحران شود.
ډاکټر عبدالله ټینګار وکړ چې په هیواد کې د ډیموکراسۍ د پرمختګ او د مثبتو بدلونونو هڅو ته به دوام ورکړي. د شنبې په ورځ مخکې له دې چې عبدالله د لړم د شپړسمې په انتخاباتو کې د نه ګډون پریکړه اعلان کړي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلنټن وویل چې په دوهمه دوره انتخاباتو کې د یو کاندید نه ګډون به د دې انتخاباتو مشروعیت ته زیان ونه رسوي. د حامد کرزي د انتخاباتي کمپاین ډلې د ډاکټر عبدالله له دې پریکړې وروسته سمدستي عکس العمل وښود. د ښاغلي کرزي د کمپاین لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي و چې ډاکټر عبدالله د عمل او پریکړې ازادي لري، خو ښه به وایي که یې په دې انتخاباتو کې ګډون کړی وای. ولسمشر حامد کرزي هم له ازادۍ راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې وویل چې په دې اړه د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د هر راز پریکړې منلو ته چمتو دی.
البته دا دوی حق دی، دوی کامل اختیار لري چې څه چې غواړي هغه وکړي. د افغانستان به خیر بداوي چې په ګډه انتخاباتو سره ولاړ شو او دا د ولسواکۍ لارو چې مراخصې دي چې د خلکو په رایه حکومتونه ټاکل کېږي شي ډېره ښه لاره ده، دا ټینګه سي او پخه سي او د انتخاباتو د لارې د افغانستان خلک خپل ولسمشر وټاکي. زه به د قانون اساسي په پابندۍ سره خپل اقدامات کوم او ارزو می شخصا داده د افغانستان د یو فرد په توګه، د وګړي په توګه چې انتخابات وسی او د یو کاندید په توګه چې انتخابات وسی او خلک رای ورکړي. بیا که د افغانستان د انتخاباتو مستقل کمیسیون هر امر کوي هغه پر موږ باندې واجب دي چې ویمو.
د دوشنبه په ورځ ناوخته د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر عزیز الله لودین حمد کرزی د انتخاباتو ګټونکی او د یوې بلې 15 کلنې دورې لپاره د هیواد ولسمشر اعلان کړ. ښاغلی لودین په یوه خبری کنفرانس کې وویل دا پریکړه د هیواد د اساسي قانون د احکامو پر بنسټ شوې ده.
از آن جایی که در قانون اساسی برای مشروعیت رئیس جمهور در دور دوم کدام فیصدی معین تعیین نگردیده است، کمیسیون مستقل انتخابات تصمیم اتخاذ نمود که با در نظر داشته دلایل فوق و صلاحیت های تذکر یافته در ماده 156 قانون اساسی و ماده 49 قانون انتخابات، محترم حامد کرزی کاندید پیشتاز دور اول انتخابات را من حیث رئیس جمهور منتخب اعلان نماید.
ډاکټر عبدالله د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې اعلان په وړاندې په عکس العمل کې وویل دا پریکړه د هیواد له قوانینو سره په مغایرت کې شوې ده. د چهارشنبه په ورځ په کابل کې په یوه خبری غونډه کې وویل چې خپلې مبارزې ته به دوام ورکړي.
دو روز قبل کمیسیون انتخابات، یعنی کمیسیونی که به خاطر فقدان اعتبارش انتخابات به دور دوم رفته نتانست، همی کمیسیون فیصله تقرر رئیس جمهور صادر کرد. این فیصله مبنای قانونی ندارد. به مردم ما یک بار دیگر تعهد خود تکرار میکنم که در رأس یک حرکت سالم به منظور تمثیل اراده مردم، تحکیم حاکمیت قانون و تقویه پروسه دموکراسی و مردم سالاری، مکار و مبارزه خود در این راه ادامه خواهد داد.
ډاکټر عبدالله یو ځل بیا پر خپلو پلویانو غږ وکړ چې خپلو اهدافو ته د رسیدو لپاره دی د قانون پر خلاف هیڅ راز ګام نه پورته کوي. زمونږ د دې اونۍ خبر جوړونکي په خپلو سرګندونو کې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د حکومت د مشروعیت په اړه څه ونه ویل، خو په راتلونکي حکومت کې د هر راز ګډون احتمال یې رد کړ. مګر له دې ټولو جریاناتو مخکې او وروسته د کرزي او عبدالله ترمنځ د قدرت د یوې پټې معاملې په اړه په کابل کې تودې آوازې خپرې شوې. خو د دې معاملې د جزئیاتو په اړه پوښتنو ته ښایي درې اونۍ وروسته چې په پام کې د ولسمشر حامد کرزی خپله نوې کابینه اعلان کړي ځواب وویل شي.
د دې لپاره چې د خوکی اسواین په انفلونزا اخته نشي دغه ټکی په پام کې ونیسئ.
د ورځې څو ځلې خپل لاسونه په صابون پاک پریمینځئ.
یوازې د اړتیا په وخت کې پر خپل مخ لاس را تېر کړئ.
د ورځې دوه ځلې تړمې اوبه او مالګه غړغړه کړئ.
هغه میوه ډیره خوري چې ویتامین سی لري، لکه کینو، مالټا او دا ډول نور میوه چې تاسو د بدن مقاومت زیاتوي.
څومره چې کولای شئ له تودو مایعاتو زیاته استفاده وکړئ.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.